گفت و شنود
خبر اتره
قدر من اوریدون کو سلام روغ او سوکاله اوسی نندجه تشپگمه پا افغانستان بانده ده پخوانی شوروی اتحاد ده لخکرو لودیر شمه کلیزی سره برابره ده ده روسانو لیرغل و روس ده ده افغانستان په سیاسی وزه که چه بدلون راغله افغانانو ده پاره ده جدی شپگمه چه دول ورز ده چه راوله لورتا او چه ورکل افغانستان وزه چمره بدلونو مم اوام دارنگه اخواتا ده مجاهدینو پر دلو که چه بدلون راغه پا جبهو که پا سیاسی افکارو که پر دلو که چه بدلون راغه قدر مناوریدون کو ده روان خبروانه ده باس موضوع هم داده قربانم زنو شباشنا او زما همکار عبدالواجد عادلیو ده ملمنو سره پا همده خبره باس که و چه تا سره شریک شوا تا سبم بلنه در کو چه پا خبل خبروانه که برخوا اخلی
خب شنوندگان عزیز به میمانان عزیز خود جناب قاضی محمد امین اوقات صاحب و همچنان آریان خیبر صاحب به برنامه خوش آمدید میگیم و همچنان به تمام شنونده های خود از اینکه در برنامه شرکت کردن تشکری میکنیم. خب جناب اوقات صاحب به پروگرام خوش آمدین. و همچنان جناب آریان صاحب به پروگرام خوش آمدین.
خوش باشین زنده.
خب سوال از اینجا شروع میکنیم که از وقاص صاحب میپرسیم که روسا آمدن روسا رفتن و فردا کنفرانس سه جانبه در ماسکو دایر میشه، اید بر افغانها چی مفهوم داره و آمدن و رفتن روس ها بالاخره بر سرنوشت افغان ها چی را رقم زد؟ میربانی جناب قاتل.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. با تمام دوستایی که رادوی اشنا یا امریکا خواهد میمیشنوه سلام خدا با شما و شما نگه تقدیم میکنیم. 27 سال 37 سال پیش مسیرده 58 شش جدی روسا مداخله نظامی کردن، حافظ الامین را از بین بردن و ببرک را و خود آوردن و بینوان رئیس جمهوری دموکراتیک افغانستان اعلان شد و 27 سال نگذره که روس ها افغانستان ترک گفته. 26 دلوه سال 1367 و این 27 سال که روس ها افغانستان ترک گفته، متاسفانه که افغانستان از مصائب و تکالیف و مداخلات بیرونی باشه، داخلی باشه و ناهنجاری یک جهتی سیاسی، یک جهتی قومی، یک تعامل مورد قناعت ملت افغانستان و جامعه جهانی باشه، در این موقف نرسیدن. یک مسئله سیاه تا هنوز با پیشانی مملکت افغانستان و ملت افغانستان را مجازات میکنه که عضو اولشان تداوم تروریسم است که جامعه جهانی مزان نصیب دیدن و متاثر شدن و عضو دومش تولید کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر است که بادرس افغانستان سالانه جامعه جهانی راپور میده که بیشتر تولید در این مرکز صورت میگیره و با ما هم بیشتر از 30 میلیون معتادین ایجاد کرده و عوض لسومیش هم که در پیشانی مملکت و ملت و دولت ثبت شده او تداوم فساد مالی و فساد اداری در گرانهای دولت افغانستان است.
بله.
فعلا موضوع بحث ایکی افغانستان از تجاوز اتحاد جماهیر شوروی آسیب دیدن، اونا افغانان کشتن و به هجرت مجبور ساختن، به زندانها بردن، کادرها را از بین بردن، خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان مسئول نماندن. بخش پرچمش که ببرک رهبری میکرد و قدرت قرار گرفت و بخش خلقش که حفیظ الامین رهبری میکرد اونا هم به زندان رفتن و تکالیف دیدن و حوادث در کابل، چندول کابل و شهر کابل و سی سخوت امو سال 1358 و وقوع پیوست و در 1357 24 خود که در هرات که اون وقت روسان نبودن و خود قطعات نظامی افغانستان و خلق و پرچم، یعنی اون گفته می شود که 24 هزار مردم به خاک و خون کشیده شد. ولی موضوع بحث ما ایست که ما تا هنوز از این اثرات منفی که از مداخله نظامی اتحاد جماهیر شوروی باقی مانده برآمدیم یا نه. جامعه جهانی با ما هر 16 سال می شود که کمک میکند و کمک کردن. بعد از سقوط طالبان و دست امریکا و ایساف اینجا تیمهای ترتیب شد، بازسازی افغانستان آغاز شد، یک حکومت به یک شکل برای 6 ماه به نام موقت در بن با همکاری جامعه جهانی و ابتکار خود افغانها ایجاد شد. بعدن مرحله موقت بودن برای 3 سال، بعدن دوره انتخابی شروع شد. طرزی صاحب برای 2 مرتبه علاوه از موقت و انتقالی دوره انتخابی هم حکومت کردن و حالا نوبت رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس جرایه دکتر عبدالله رسیده. حالا خورستان نیستن در هر جمع اختلاف از چی ناحیه.
بله وقاتب، وقاتب
مسائل،
وقاتب زمتاست.
بله متوجه هستیم که کشور ما با یک بینایی ضرورت داره که هم دید باشه که درد ملت را ببینه و هم درد باشه که این درد ملت را دوا بکنه.
بله مننه وقاتب. نور پختنه تا بیرته تاستر گرزو نور پختنه من بیره ولاره تاست سلیمی شو بایما. بله پختنه با ده آریان خیبر سب نمترکو. خیبر سب آقا وقت که ولی روسان افغانستان تراقل ولی عمله اکرالا که یو لند زواب میره بانیو که نور پختنه تم درد. بله خیبر سب غاوری. بله خیبر سب سره اړیکه قطع ده خو پروژی سره حدسه کهی چه بیرته اخبارونه تراولی رازه وقت سب دقا پختنه کلنده تاسم زواب کهی سره لده چه باید خیبر سب زواب کی. خیر ده آغا ارخ نکه دهشی چه تاسه ده شپگم ده جدی ده مجایدین و پا صفوفو که سرقم اورز و پا آغا وقت چه روسان راقلل افغانستان تا ده مجاهدین و پا صفوفو که چه تغییرات راقلل پا جبهاتو که پا سیاسی لحاظ افکارو که ده مجاهدین و ده جهاد رنگ سرقم شده سره.
بله خود مسائل که پا اوم ده سور بانده اول یا دویم یا دریم بانده میرکبر خیبر کابل که سیاسی بیرو غره ده حزب دموکراتیک خلق افغانستان تغییر شو بیا خلق و پرچم قدرت مظاهره و کولا پا دفن و جنازه که او داود خان ده غید رهبران و گرفتاری حکم وار که اواغ رهبران از افغانستان وردو هم روسان و اختیار که واقعی کودتا و کولا اواغ کودتا بلاخره دغت منتج شده چه ناخوال پیل شده. آقا خلق دموکراتیک پلا به داخل در ارک مشکلات در لوده، ببرک معاون و حفیظ الله امین معاون و بابره کې ولي کې سفیر کې حافظ الامین ناراض او هغه په ډیر مرموز شکل ولس نشته بعد ترکه او از جهت محسوس نشوا او قدرت به خپل لاس کې ونیو. بیا روسان راغلل بابرک د ځان سره راوړ او دوی مداخله وکړه. روسان د مداخلې سره درست سره چې ناخوالې ډېرې وې، اما دې یو مثبت اړخ یې منځ ته پیدا کړ. د دې نه مخکې چې موږ مجاهدینو کوم جهاد کولو، هغه ته په داخل او په خارج کې د خلکو سر نه خلاصېده. چې دا مسله څه ده چې تاریخ او د حفظ الله امین په خلاف جهاد کېږي. دوی سره علما وو، موږ سره وو، دوی سره قومونه وو، موږ سره وو، دوی ملل متحد کړي نمایندګي درلودله. خو چې روسان راغله زه خپله په دغه ورځ باندې چې شپږم د جدې دام پنجشنبه وه، کونر کې وم، په شولتن کې مې شپه وه، شیګل ازادو، وټپور ازادو، ننګلام ازادو، چپه دره ازاده وه، نورستان ازادو، اسد آباد د حکومت په لاس کې. هلته سبا د جمعې په ورځ به موږ خلکو ته هغه وختو کې دې خبرې پیشبیني وکوله چې د روسانو راتګ مثبي مثبت منفي اړخونه لري چې تباهي ورسره ده. خو دا اړخ یې مثبت ته چې زموږ اوس څوک دښمن دی، نن چې روس دی، عقیده یې کمونیزم د هریت دی او سیاست یې تجاوز دی.
یعنی وکاتب
امریکایانو
وکاتب
وزیر ورسېږي د زر روسانو په خلاف خو موږ خپل جهاد وکولی شو. نو بنا دغه جهاد ملي او بین المللي حمایت پیدا کړه، پشتوانۍ پیدا کړه، مهاجرینو رسمیت پیدا کړه، د افغانستان علماو، د منطقې علماو، د امت علماو زموږ د جهاد په حیثیت کې رایه ورکړه، نړیوالو زموږ مهاجرین په رسمیت وپېژندل او زموږ د جهاد کې وضاحت راغی، دشمن مشخص شو او د افغانستان په غرونو ولایتونو کې دې تقسیم شو، وهلو ته جوړ شو.
ښه، وکاتب مقصد دا، بله، مقصد دا چې یعنی جهاد ته مشروعیت ورکه او ټول په دې پوه شو چې اوس د افغانستان بله جهاد ته مشروعیت، د روسانو راتګ جهاد ته مشروعیت ورکه، او اخوا کومې ډلې چې وي د هغو سرم په اخلاص شو چې د جبهه د چاپ مقابل کې نیول شوې ده، او ملاتړ یې هم ډیر شو د مجاهدینو په دې حساب.
بله بله،
مننه.
پوښتنه ده چې جهادي رهبران او خور جهادي رهبران د وو تنظیمونه په نهایت کې وو، دوی اړه لکه یو سین چې وو پلونه کې دي په هغه وخت کې د ضرورت ټول په یو ځای کې نشو راغونډېدلې. نو علما مولوی صاحب احمد نبی، مولوی صاحب خالص په سلال پیران د پیرانو په سلال، او اکاډمیک ځوانان او دیو ګمنکی و هغه د اسلامي سره جماعت اسلامي سره راغله. نو بنا انده تنظیمونه جهاد بارچا په خپل حد کې پر مخ دیولو ځنه کوجه د جبهې اداته نو هغه عنوان ورسره وو. نو دا بله مسله وه، او دا مسله چې بیا
پختنه ته راګرځو. ورو راځو دې پختنه ته. وقات صاحب، خو مخکې د آریان خیبر صاحب نه پختنه وکړله، خو متاسفانه لاین قطع شوی او دی نه و په لاین کې. اوس په لاین کې د خیبر صاحب کا غږ اوري. په هغه وخت کې د روسانو د راتګ یا د یرغل څه ضرورت و، ولې راغلل؟ خیبر صاحب غږ می اوري ډیرو بخې. خیبر صاحب کا غږ می اوري که یو څه موقعیت تغییر ورکې. ساس غږ قطع وصل راځي، ساس په خبرې موږ نه پوهیږو. رادیو قدر سره مړه کوي چې غږ هم دوباره اورو، او موقعیت یو څه بدل کړي چې ساس غږ اوریدونکي مو اوري، موږ یې مو اورو. بله،
اوره دې موږ غږ
اوسم غږ سم راځي، مهرباني.
بله اوره،
اوسه اورو. بله،
او ما مخکوي چې ته د ایران
غاګم بیرته قطع شو خیبر صاحب لبعد مرغه چې اړیکه ورسره بيخي قطع شو ټلیفون کې له څو ورځو راځي دا ستونزه ده چې اوریدونکو سره اړیکه یو څه سخت ده د ټلیفون له طریق
چون جناب آریان صاحب دلای نیستن بازم از وقات صاحب میپرسیم کې خوب فرصت خوب پیش آمد بعد از خروج روسا از افغانستان و اکثرا میگن که رهبرای جهادی در افغانستان نتوانستن که از دستاوردهایی که اونا به دست آورده بودن به شکل مثبت استفاده کنن. شما مشکل در کجا میبینین جناب اوقات صاحب؟ بله
بله سوال وکیل عزیز
سوال به شما راجیز جناب اوقات صاحب مشکل در کجا به وجود آمد که ملت افغانستان نتوانست از نتیجه جهادی که و مقاومتی که اونا با خون هزارها نفر برشان تمام شد نتانستن که استفاده مثبت کنن و افغانستان نتانست یک حکومت قوی مرکزی که تمام افغانستان تحت کنترل خود داشته باشه و دوباره جامعه افغانی را دوباره از سر اعمار کنه به وجود نامد. مشکل در کجا بود؟
ما د داستان ادو نشابه آشنا خبره رد نکړه چې باسم لیک سوزمنوي.
بله
بله
بله نو دا وخت روسان وو تل بشپګشتم د دلوې د نه کال او 250 ورځې پاتې شول چې مجاهدین یو نیم میلیون شهیدان د افغانستان ملت ورکل د جهاد کې ټول ملت دخیلو بلا استثناء ټول قومونه ټول ولایتونه هر چا جهاد کې برخه اخیستې او قرباني ورکړې زندانونو کې موږ د ټولو شهداو ته او د هغوی ورثو ته او معلولین او معلولینو ته اوس هم هغوی ستونزمن ژوند لري. یعنی سلام سلمارم تقدیر او خو د وتلو ورځې شپږشتم د دلوې د جهادي رهبرانو په منځ کې د پنډۍ حاجي کیمپ ورته وایي چې یو ډېره پراخه ساحه ده او هغلته جهادي رهبرانو او تنظیمونو هر یو شپېته کسان غوښتي وو. یو 500 کسیزه شورا وه چې دغه وختو کې چې روسان ووځي موږ به څه کوو او یو عبوري حکومت جوړ شي. نو باور وکړه چې دومره ناخواله وی چې د روسانو د وتلو په ورځو باید موږ جشنونه نیولی وی، خطبونه هم کړی وی، یو بل سره غېږه ورته کړې وی، مبارکباد هم کړی وی او په ټولو کمپونو کې مسله استقبال شوې ده په داخل او خارج کې. خو د اختلافاتو د نافال دومره بد شی چې هغلته دغه ورځ هېڅ قسم یاده هم نه شوه او زه په دې باندې متاثر وم چې دغه ډېره لویه ورځ وه چې د افغانستان د خلکو د قربانۍ په نتیجه کې شوروي اتحاد خپله ناکامي ومنله او د حالتانو د پلنه چې واوښتل نو سلام یې وکړ افغانستان ته او بیا دې ته زخم ناسور ویل شو. او بیا په یو نوي اتم د دسمبر یو نوي کال کې ګورباچوف د اتحاد جماهیر شوروي امپراتوري منحل اعلان کړ چې هغه هم دسمبر و اتم د دسمبر یو نوي 1991 کې.
بله
او موږ دا د نجیب حکومت فکر کېده چې دا به ډېر لږ وخت پاتې شي خو د داخلي اختلافات او کمزوري له کبله د نجیب حکومت څلور کاله پاتې شو د دوه شپېتم نه تر یو اویا پورې. خو بیا مسله دې حد ته راغله چې نجیب یو شپږ کسیزه نظامي کمیسیون یې وټاکه نبی عظیمي په مشره یې هغې ته یې واک وسپاره او موږ په دې کمپ کې د مجاهدي صاحب په مشرۍ باندې یو عبوري حکومت تشکیل کړی او هغه عبوري حکومت چلېدلو تر څو چې د هماغه مجاهدي صاحب په مشرۍ یو 500 کسیزه جهادي شورا د نجیب د قدرت سوارولو لپاره چې هغه خود استعفا شوی او هغه کابل ته راغله. خو دلته چې مجاهدي صاحب ته د مجاهدینو د نماینده په حیث د دوو میاشتو لپاره واک وسپارل شو نو هغه ټول ملکي تاسیسات او نظامي تاسیسات په ولایتونو کې په مرکز کې دا له منځه تللي وو. نه اردو وه، نه پولیسو، نه والیانو، نه ولسوالانو، نه وزیرانو، نه اداره وه. او هر ځای کې چې کومه واکمني وه ولایاتو کې نو قوي قومندان یا قومندانانو د خپلو کې یو بل سره جوړجاړی کړی په ولایاتو کې او بیا هم د اثارو په ولسوالیو کې وو. نو دا یو مشکل و چې د افغانستان کې مرکزی اداره جوړه نشو او ولایتونه او ولسوالۍ تجهیزات ملکی او نظامی له منځه تللي، اردو له منځه تللي وه، پولیس له منځه تللي وو. د دې ځای کې حکومت ونه شو کولی، دوه میاشتې مجلس پاتې شو هغه هم ونه شو کولی، او اته میاشتې طالبانی پاتې شو هغه هم ونه شو کولی. بیا د ټولو جهادي رهبرانو په اتفاق او اشتراک باندې په اسلام آباد کې د ایران نماینده ولایتي وزیر خارجه و رفسنجانی رئیس جمهور نواز شریف نویل خوږم زدر اعظم و او د سعودي امیر ترکی استخبارات رئیس و د څلور اویاوم نوي کوم کال په هغه کې مارچ میاشت کې هلته یو دولس ورځې اجلاس وشو، او په هغه اجلاس کې طالبانی د دوو کلو دپاره رئیس دولت ومانه او حکمتیار صاحب زدر اعظم او نور تنظیمونه به درې درې وزیران ورکوي. بیا موږ سره نواز شریف په تیاره کې لاړو، مکې مکرمې ته هلته م طواف وکړ، د طلا دروازه راته خلاصه شوه، پاچا فهد سره ملاقات وشو. هغه د دې حکومت عام و تام حمایت اعلان کړ او وویل چې زه د افغانستان رغونه به زما شپږ خلیجي هیوادونه یو، موږ به د افغانستان په شپږ برخو یشو او دا به رغو. خو ما داسې پانه هغه حکومت اته میاشته وچلید، او بیا هغه نه وروسته هغه لوی داخلي جنګ پیل شو او دا مملکت مشکلات سره مخ شو. د څو طالبان راغله، دا هغه کیسې دي چې ویل انسخ دي او لیدل انسخ دي، او دې کې ځینې نقطې داسې دي چې پر چا هم نه لګېږي. هغه مشکلات دي، خو دغه مشکلات زمونږ اوس د نړیوالې ټولنې په حضور او په حمایت باندې یو څه راغونډ شوي دي. ډېر خلک سره چې اوس د نړیوالې ټولنې د حضور سره مخالفت کوي، خو واقعیت دا نه دی. واقعیت دا دی که د نړیوالې ټولنې حمایت نه وي، نو زمونږ دغه اوسنی حکومت به هم ونه چلېږي. نو بنا موږ دغه خپل داخلي حکومت ته غوایش لرو چې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ باندې په ملکي او نظامي برخه کې دوی مثبت وچلېږي او دغه مرستې جدي سره کېږي، د دې نه بهره برداري وکړي.
بله، او کېدای شي چې په اوسنۍ دغه نړیوالې ټولنې هیوادونو کې هغه هیوادونه مي چې د جهاد په وخت کې همدې مجاهدینو سره مرسته کړې. د دې پوښتنې ځواب تاسو نه اورو، خو خیبر صاحب په لاین کې دی، هیله ده چې دا ځل په لاین کې څه ستونزه نه وي او پوښتنه سمه ځواب شي. خیبر صاحب مهرباني وکړئ د مخکنۍ پوښتنې ځواب تاسو نه غواړم.
زه فکر کوم چې د روسان راتک د نړیوال سړې جګړې د افغانستان په وخت کې د خبره نه ملي خلکان مخکې چې
متاسفانه صدای آریان صاحب شنیده نمیشه.
کبلش میرا لری آریان صاحب کې دیشی پروڈیسر در سره وغږیږي، بلش میرا کلری ورته ورکی چې تاسو ور سره وغږیږي. په هر حال وقت صاحب، د روسانو په موجودیت کې کله چې جبهې تودې وې، د روسانو په مقابل کې ګرمې وې او جهاد اوج ته رسیدلی و، څه فکر کېده چې داسې لوی قدرت ته سره د دې چې نړیواله ټولنه یا کوم رسوندۍ هیوادونه به خامخا د مجاهدینو ملاتړی و؟ دې کې شک نشته، اما څومره فکر کېده چې داسې لوی قدرت ته به ماته ورکړل شي او مجاهدین به دا بری ترلاسه کړي؟ او بله، دا سیاسي روحیه څومره په مجاهدینو کې هغه وخت پیاوړې وه؟
بلې، موږ سره یو تحلیل موجود و چې ما ته عرض وکړ. یو خو د افغانستان غرنی ملک دا قابل تسخیر نه دی، او بل افغانان هم د تاریخ په اوږدو کې مقاومت داسې دی چې دا شکست ناپذیر خلک دي. بل روسان چې دلته راشي، دا چکسلواکیا نه وه، دا هنګري نه وه، دا پولین نه و، دا مرکزي اسیا هیوادونه نه وو، کافري هیوادونه نه وو. ما چې دلته راغله یو نیم لک فوج وو او که هر څه وو، هغه تقسیم شو ولایاتو کې، ولایاتو کې مرکزونه کې. نو هغه دا منطقې سره، دا راضي سره هېڅ قسم د اشنایي او بلدیت نه درلودل. په روسیه کې دي، دا راضي نه وه لیدلی. لکه لوګر پاز وګورینو، بنا ان د افغانستان د مجاهدینو روحیه او مورال دا و چې دا روسان خو موږ داسې نه دی چې ټول کابل کې ناست موږ ورځې دوی په قرارګاه کې وهو. دا خو موږ لغمان ته مخې ته راغلي، کونړ ته راغلي، هدرې ته راغلي، کندهار ته لاړو، بغدان ته لاړو، هلمند ته لاړو، بدخشان ته لاړو. نو هر چا په خپل ولایت کې او رقابت وکړه، وویل چې روسانو به وهلو کې دوی دیارلس زره ګوره هغه هلته دوی کسان مړه شو، زرګونه زخمیان شو، او روسان مصارف عمر تجران شو. او بلار خلق دموکراتیک ګوند کې دې حمایت کو ابي ملي پښتوانه نه درلودله مشروعیت نه درلودله قانونیت نه درلودله ولسی حمایت ورسره نه و ندی له دې چې حمایت کولو چې هغه په هیڅ حساب وو نو جنا او رسانه د ټوله مسله دې په غاړه کې پریوتله او ملت وقومت وکړه او دغه مقاومت باندې مجاهدین او امیدوارو چې امیدوار نه دي د سنگرونو کې نه جنګېدل د بدابا د سمنګانو د بادریس او د سریپول او د فاریاب نه چې خلک د بامیان او د سودو د وردګو د خاورې نه راتېرېدل د خاروار ته غروار راتېرېدل بالاخره زازیل ته ما وخت ما لته ویل چې وخت کې جهاد کم یو شي نو تاسو ته موږ وایو چې تاسو هغه خلک دی چې د ازمیانې برخاو ګوهاو پانګای روسا تېر نه شولې بل شما قبول نه کړې نو همې به طلبات ورکول دا دې خبره نه وه اوس یو چاله وي ډېر غیر زیات امتیاز او زر زر کې غوریشه د خلیفون نه پاتې ده په بامیانو باندې په میدانشار باندې په خروار باندې همداسې لاړ شه واضع کړې دا کار د دې لوی امتیاز مقابل کې څوک نشي کولی ما ته روحیه وه یو مورال او روسان تقسیم وو لکه ما چې ویلي سولې نه ووځي وهلو ته جوړ شي دوی وهلو ته جوړ شوي او افغاني حکومت ډېر کمزور او پښتوانه نه وه مشروعیت یې نه درلودله حمایت یې نه درلودله په جلال متحد کې هم یو سل څوارلس هېوادونو د دوی خلاف کولو ډېر محدود هېوادونه د دوی په حق کې به وو زمونږ مهاجرینو رسمیت پیدا کړ موږ شهدا او رسمیت پیدا کړ موږ سره که مرسته شوي هغه مرسته داسې مرسته نه وله که نه ټول دلته راغله طالبان یې ووهله او طالبانو سره په جنګ کې دا اوس پاتې راغلی ده دا نو نه ده محسوس کړی بلکې خپل افغاني عزم افغاني اراده او جهادي روحیه اسلامي روحیه او د افغانستان غرونه د افغانستان ناشکن قوم دغه خلکو خو مجاهدین دا کارو چې هېڅ ځای کې ولسي خلک نه دي ځورولي نه څوک جریمه کړي نه څوک ځورولي نه څوک وژلي خلکو به شپې ورکولي د طالبانو کومکونه به ورکول نو د خلکو مورال لوړو چې موږ اصلي مدعي سره جنګېږي چې هغه روس ته چې امریکا ځان ته حق نه ورکوي ناټو ځان ته حق نه ورکوي چې ضرور سره ټکر وکړي موږ ضرور سره ټکر وکړو خو موږ د دنیا ډېر زیات حمایت او پښتوانه معنوي او سیاسي ور ترلاسه کړو او دا نه کېدل والا کار به زموږ په لاس وشي او هغه همدا و چې روس افغانستان کې ماشو د نه کېدل والا کار دا یو او بیا امپراتوري په اتم د دسمبر 1901 نوي کې د ګورباچوف لخوا نه منحلي اعلان شوله شرقي اروپایي ازاده شورا مرکزي ازاده شورا یمنونه سره یو ځای شول المانونه سره یو ځای شول دا دواړه نه کېدلو کارونه د نړۍ د
تشکر وقاصد
دا افغاني مجاهدینو د افغانستان د ولس د دیانت شجاعت او قربانۍ پر نتیجه کې دا کارونه وشول او دا لوی افتخار دی چې د ملت ته او د مملکت ته پاتې دی
تشکر تاسو نه مننه خب جناب آریان صاحب تا به امروز بحث جریان داره که روسا با کدام ملت داخل افغانستان شدن. شما من حیث شخصی که به مسائل آگاه هستین و این موضوعات از نظر شما گذشته، به نظر شما دلیل اصلی تهاجم روسا به افغانستان چی بود و دستاوردی را که اونا بر خود کمایی کردن چی بوده؟
ما فکر میکنم که در کل تهاجم اتحاد شوروی سابق به کشور همسایه افغانستان این در گفتم در محور بین المللی این پروسه صورت گرفت، جزء از بحران جنگ سرد بوده بود. امریکایی ها بسیار کوشش کردن که به نحو از اونها پای روسا را به افغانستان بکشند و این مسئله برژنسکی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور قطر مفصل نشته کردن در کتابایش هم هسته و کلیپای ویدیویش هم از کنها گفتم که پای روسا را ما به افغانستان کشیدیم و ما میخواستیم که فقط قصد ویتنام در افغانستان از روسا بگیریم، اما طور هم شد. ولی بیایم بعد گفتار خاص شد که به کمال تاسف دیگه باید بیترام یه جهاد از یاره که عنوانش جهاد میگن، یا فقط گفتم که دو طرف قربانی جنگ سرد بودن و قسم خود وقاف سایت و قبل از حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در زمان سردار و داوود خان رفته بودن به پاکستان علیه حاکمیت سردار و داوود خان جهاد را اعلام کرده بودن با چند رهبر تنظیم دیگر. جهاد اصلا دو وقت مقابل داوود خان اعلام شده بود، نه مقابل ویسا، ولی با آمدن ویسا میتیشه از یا دستر پیدا کرد و به اینا با همکاری مستقیم و با مدد
کشورهای غربی به ویژه اسرائیل، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و کشورهایی که میخواستن که به نوع از اونها روسا را در افغانستان شکست بدن، اینا رفته بودن به وایمای از وا اومدن به سنگرهای جهاد که اینا جهاد نمان میکنن. و کمال تاسف آمدن قوای روسی یکی از صفحات دردناک همین تاریخ حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. شما دیدن که یک کتله محدود از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان در وقت فقط در بهانه مخالفت با فضل الله امین اینا رفتن و روسا را قناعت دادن، اونجا که بدون هیچ اسناد و مدرک روسا به این قناعت کردن که فضل الله امین جاسوس CIA است. در آن کیتر نبود سالم روگام هیچ سند مدی داریم که فضل الله امین با امریکایی ها رابط داشته باشه، در دست KGB هم نیست و امریکا هم این مسئله را بارها رد کردن. در حالش این جزء از پروسه جنگ سرد بود، فقط جهت دو طرف سربازای کرایی بودن، یکی به خاطر انترنسیونالیزم پرولتری و دیگه به خاطر تمام خدا و تحت چتر خدا.
خب خیبر سید،
ولی در اصل به حمایه امریکا و به خاطر منافع ایالات متحده خب. و کشورهای غربی اینا آمدن اینجا و جنگ تا امروز ادامه داده.
خب خیبر سید، شما تمام تلفاتی که افغانستان داد و مردم افغانستان به هزارها کشته دادن بعد از به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق، شما آیا ملامتی را به عهده اعضای حزب دموکراتیک خلق نمیگذارین؟ به هزارها و به میلیون ها 1.5 میلیون افغان ها کشته و بربادی مملکت، شما هیچ نوع مسئولیتش مربوط به اعضای حزب دموکراتیک خلق نمیدانین، بلکه ایره فقط جزی از توطئه های جنگ سرد میدانین؟
به این شکل نیست که حزب دموکراتیک خلق افغانستان مرتکب یک سلسله اشتباهات بسیار خطرناک شده. اونا کشتن مردم واقعا، مردم ها را اینا به کو بالا کردن، ولی بو پیمانه که وقات صاحب میگه 24 هزار نفر در یک روز، اونا را پرسان کنید که 24 هزار نفر کی بودن؟ و یک شک نیست که تاریخ گم نمیشه، به نمیشه که به چشم تاریخ ما خواب بپاشه. حزب دموکراتیک خلق افغانستان مرتکب اشتباهات بسیار خطرناک شده در تاریخ افغانستان. هیچ کس از این چشم پوشی کرده نمیتونه. تعرض به سنن و انانات مردم، بسیار عجله در تطبیق ریفورم ها، همه این مسائل جمع شد و از جنگ قدرت میان شاخه های خلق و پرچم و درون و بین خلق ها و بین محمد ترکی و فضل امین، این همه مسائل در کل بار ملامتی ها هم یک چند بخش عمده و اساسی بار ملامتی ها بالای دموکراتیک خلق افغانستان است. ولی به برادرهایی که تحت عنوان جهاد رفتن، اینا قدر با روسا جنگ نکردن که میان خود زدن، وقات صاحب باید بیاد داشته باشن، قدر که حزب اسلامی با جمعیت اسلامی جنگ کرده با روسا جنگ نکردن، قدر که جمعیت اسلامی با مهاجم ملی جنگ کرده با روسا جنگ نکردن. 1.5 میلیون اصلا نمی آمار 1.5 میلیون نفر هیچ مرجی و تایید نکرده که 1.5 میلیون نفر در جنگ افغانستان کشته شده باشه. به هر حال اگر حزب دموکراتیک خلق افغانستان به خاطر دفاع از حاکمیت، به خاطر دفاع از استقلال تامیت ادبی در سنگر دفاع از استاد شده باشه، مردم کشته شده باشه، این خود وقت قانونی یک دولت است. وقتی که وقت کرد قیام 24 هوت عراق یاد میکنن، تو با تاریخ هست همه چیز، برادر آمده بودن به ایما و اشاره سواق و به ایما و اشاره سپای پاسداران آمده بودن به ایران یورش، به عراق یورش برده بودن. وقت بود جای حکومت قانونی بود و حکومت مجبور بود که به خود به دفاع بخیزه و در اثار مدارک این کارنام پذیر جنگ هرات در 24 هوت و به هزاران نفر اعضای سپای پاسداران به ایما و اشاره ایران و پول ایران آمده بودن حمله کردن.
بله مننه خیبر سیب بس دوام ورکو، اجازه را که د وقات سیب نم پختنه وکم. خبر دیری دی نننی نخوال طول د اماغ و رز و د اماغ تاریخونو زیگنده دی چه ولس ور سر مخ ده. رهبران اوسم اکثرا په امن کې دی خو ولس تبا ده او هم دی نخوال سر لاس و گریوان ده. رازی د اغو خلکو خبری وکو چه وس نشته، د جهاد سنگرونه په تاوده و خو اغوی خپل ژوند لاس ورک، کورنۍ هم د سر په دره پاتې دي، او په اغه وخت کې د اغه کسانو چې سید چې رهبران یعنی په مجموع کې افغانستان کې د لوستو کسانو یا د بایلما کسانو کچه ټیټه ده، اغه وخت کې چې څوک هجرت کړی و یا تلی و وقات صاحب څومره خلک پکې لوستي و غیر د دې جهادي رهبرانو نه؟ طبعا افغانستان یو نالوستې ټولنه ده، اکثریت نالوستې خلک پکې ډیر و. خیبر صاحب وایي چې دغه جهاد چې و دا د امریکا د منافعو دپاره یا د خارجیانو د منافع دپاره هر چا چې غوښتل چې په سیمه کې روس ته ماتې ورکړي، د هغوی دغه شور خلکو سره څومره و چې ماته دا سلا څوک راکوي د چا دپاره جنګېږم یا صرف همدغه نوم و چې د روس دپاره جنګېږم. دغه سیاسي شعور په ډلو کې په مجاهدینو کې دا و که نه فقط هماغه جذبه وه ستاسو خبره چې دوی تلل جنګ ته په دې پوهېدل چې دا سلا موږ ته څوک راکوي یا څوک دي څوک نه دي څنګه؟
بله انشاءالله خوري داسې خبرې جاغه د افغانستان د خلکو د تاریخ سره د قربانیو سره او د مشهودو نتایجو سره اړخ نه لګوي هغه نه باید زه وکړم نو بل دوست وکړي.
بله
د خلق ډیموکراتیک ګوند چې کوم کردار ادا کړ کودتا په کولو سره د دوی اتحاد شوروي په برابرلو سره او یا نابللي د دوی مخونه تور وو اوس هم تور وي خو اوس پکې دغه شمېر چې پوځونه په دې مطالعه داخله کې دي ډېر بدلون پکې راغلی دی. موږ هم دوی مجازات کړي نه دي یو او یو هم کار کې راغلي خپل ژوند تکلیف وو خو موږ یو سیاسي بندي نه درلودلو. زه وایم چې جهاد د افغانستان د مجاهدینو جهادي تنظیمونو او د رهبرانو او د افغانستان د ټول ولس افتخار وو افتخار دی. دویم د جهاد کامیابي چې منتج شوله د شوروي اتحاد وتلو ته دا د افغانستان د جهادي رهبرانو مجاهدینو د افغانستان د ولس ملت او مملکت افتخار وو افتخار دی. بیا چې د 8 دسمبر 1991 کې د امپراتوري زنګ شوه او په شرقي اروپا کې او مرکزي اسیا کې هیوادونه آزاد شول یو شول دا هم د افغانستان د خلکو یو تحفه او افتخار وو. دا نړیوال نه په شروع کې وو نه امریکا وه نه اروپا وه موږ چې جهاد ډل کولو هېڅوک د دې بسره کې زموږ سره نه وو نه پاکستان په دې خبره کې داسې دخیلو جنرالانو موږ هڅولي یو نه زه د دې جهاد ته ملا تر کې پاتې شوم.
بله
دا مجاهدین سپیڅلي خلکو دا شهدا سپیڅلي خلکو موږ ډېر ځوانان دا ټوله کابینې خلک وره موږ په اتو څلور نه 250 کال پورې مبارزه وکړو. د اوتغان وخت کې موږ یو سل 50 کسان بندیان شو د قرقین وخت کې شهیدان شو او موږ یو سل 50 وتو چې باندې کې استاد ربانی مو حکمتیار مو دغه مولوی جلال الدین حقانی چې دی زو مدا دی بن احمد دی کشمیر خان دی یو سل 50 دا ټول اکاډمی ځوانانو لکه نن موږ به سوا دوه باغ وکړو کوار وخت کې موږ دغه دا کار کولو چې موږ د روسان سره ټکر وکړو موږ نړیوال امتیاز ترلاسه کړو او موږ په دې مسله کې کامیابی
نه وکاتب وکاتب مقصد مې دا اجازه راکړه اجازه راکړه وقاصه پوښتنه مو وچی یعنی په نړۍ کې د تحول سبب شو چې کله روسانو ماته وخوړله مقصد د هغه صفوف نه و د مجاهدینو چې کله افغانستان ته راننه وتل سیاسي شعور نه مقصد دا و چې دوی پویدل چې دولت دولتداری حکومتداری چې کله ولایاتو ته ننه وتل چې تاسو ویلې ولایت به سرنوشت چې دوی باید څه وکړي د حکومت زمام د دوی په لاس کې حکومت دوی ته ورځي دوی باید
دغه خبره موږ منو چې جهادي رهبرانو په دې سر کې یعنی پاتې راغله جهادي رهبرانو نشو کولی چې خپل وحدت تامین کړي وایي نشو کولی چې موقت حکومت جوړ کړي وایي نشو کولی چې انتقالي قانون جوړ کړي وایي نشو کولی چې کابل اداره کړي. دا خو موږ منو چې په دې جنگ کې واقع شوی کې سلاب وایي نشو کولی دا خو یو کولای شو چې د خپل صحنې نه وباسي خدای ونه شو کولای چې خپل په صحنه کې حضور پیدا کړي دا ونه شو کولای. اما مملکت په نهایت کې پاتې شو دا اوس په کې ټول مرور او پخلا خلک دلته حضور لري او دلته موږ هغه وڅو کې درې پونتونه درلودل وڅه لښت دولت ته چوکات کې
بله وقات سب
اوریدونکو بله اوریدونکو بله دا لا سره اوریدونکو د مجاهدینو د قربانۍ نتیجه ده.
بله وقت به اوریدون که پر لاین که دی دویم پختنه لری خو که یو لند زواب لطف که یعنی ده ساله نه ده حمایت نه ده هر چه نه پراتا اکثرا تاسوه وی چه اماغ افغانی جذبه و اسلامی جذبه چه پا مجایدینو که و ده بحرانهی پا مقابل که و جنگ دل ده روسانو پا مقابل که و جنگ دل اتا پا نده که ده تحول سبب شل و سم افغانستان دیوی نیابتی جگره خکار ده او اکثرا بحرانیان و خکار ده ده جگره چه روانه ده اگه جذبه و مجایدین هم ده وزشتا ده دنن پا افغانستان که ولی اگه جذبه وز نشته بیا هم ده نیابتی جگره خکار ده افغانستان
بلی خوری و خدا خبره ده چه منگه شجاعت منگه عظم منگه ملت اراده از منگ پرمختل که بجاعت که نرواره و دیده بازم رستیم شوید نظامی برخی جم شویدی، سیاسی برخی جم شویدی، مادی برخی جم شویدی خواستی ابتکار زمان کپلو، خواستی مثلا زمان کپلو دا بدیر پریدو پا تکی که دا چه وست بجایدین دا وست خدا حکمت تشی جوڑ ده چه دا به انتخابات بس سمانی رازی من خلقو دا شرعیت آماده ندی وزاد ربانی واک زغت کلزی سر تا دو زراویو که باول جنوری اوس بار لسم دجا دیوانه کرگر سے وراغ ہے استاد صاحب دلتاو مجدی صاحب دلتاو پیر صاحب دلتاو مولی صاحب خالی صاحب مولی صاحب نبی وفات شل منگا دلتایی اما زمانگ صلاحیتونونا زمانگ تجربونا زمانگ تعلقاتونا زمانگ تعروف و پیجنگورینا دا دولتون خوکار ناخیدی تا اوس مانگ چلی انا من ایس قسم یا مشورتی حد کیم یا فرصت نلرو چو چې دا مشاور امور امنیتی کې امور اجتماعي کې امور ټولنی کې موږ خدای ولسونه یاله ولي یاله ولي دا موږ د غرور نه رهبری کړی دی و چې غره د قصور نه نشه رهبری کوله نو موږ هغه وخت رهبری کړی چې اپراتوري د امر قدرت دلته وو قدرت د امر قدرت دلته دی خدای مسره نه شری دی نه ان زوایم چې اوس کو موږ باید تحمل ولرو صبر ولرو یک مجال سه اون دستوری پروژه سر داده شده و طالبانو باید خلا هات سه اوکو که طالبان سر از منگا دستوری پروژه پایل شی آقا مساله است که ما اول هره که طالبان سر از منگا دستوری پروژه پایل شی نو اول خوبا تو جنگ و دریگی دا یاد مساله است یا شرخ ده بچه طالب او دولت تا حزب اسلامی یا او غاگو که کوکنارو کشت تولید او قاچاق بند به با او غوری چه چوب بایی چه کوکنه رو کردی به چه تالیب و حزب اسلامی و دولت یا با گوکی تی فساد یه داری ممنوع تو والین در حزب تو والین تالیبان و اوتا کرشی به با او غوری چه در فساد مخلی ملکی کنه دقا مسالس نه من دقا سول در منزا دقا پلیت مسالس چه منگ نریوال و سنگ ملامتی و منگ خراب کری و بجید پارا ایناش داده اگه ما تیسر سر سر تا ورسی یا غریشی در منگ دقا حتی وکو تالیبان و سرام سوله وکو دیر این اخوالی تیری شوی دی دیر این اخوالی تیری شوی دی دیر در دون تیری شوی دی خود دیر طور در دون سرام سوله دیر در دون دوام تا پای تکی که دو دیر در دون تکرار تا پای تکی که دو او طالبان سره جوړ وکړو چې هغه به سیاسي جریان کې دخیل شي او موږ دغه مملکت او دا ملت چې په مسأله د سیاست باندې د پېژاني داغ ده دا د طالبانو
تشکر وقاصب
په نتیجه کې لاګر کیږي
تشکر وقاصب آل با شنوندای خود گوش میتیم که اونا در مورد پروگرام امروز ما و موضوعی که ما انتخاب کردیم و او روز ششم جدید سوالات خود مطرح کنن. مهربانی کنین که در لاین است. مهربانی کنین.
بله
مهربانی.
السلام علیکم اهل احترامات عمر بیچاره تاسو د نړۍ په تماس کې البته یو نظر د روس یو مختلف درم افغانستان کې چې د وینو کوم دندونه درڅنه د خلک جوړ دي هغه تر اوسه په لوچ شي ویلې دي او زه ما د قاسم رضا مختلف دغه د قدم مسله چې زاوینه چې کوم فرصت روانه ده د روسیا ایران پاکستان دوی ته دغه کوم مسله ګوري اېدا د افغانستان د بهبود لپاره به کرته باید لپاره به بل پښتنه دا مخکې د خبر شپ دا ویلې چې مجاهر ته لږ لږ توهین شانته وکړه چې د خارج دوکانه البته تر وکیل به خبر بشي نه دوی کچې ته روسان راوستل نه روسان ته با پالنه نګور کړي نن په افغانستان کې د ویرو ډنډوره جوړنول او نن به د خلک ته اوسه حکم انقلاب روانه د بدبختی روانه ده دغه د دې روسانو د بقایاو دوخانه دغه ډنډونه جوړ شوي دي دغه د سیسو دغه فلان دغه د روسانو بقایاو جوړ کړي او بل خبره کچیر ته دوی دی مجددی سب دعاو کی چې مجددی سب ملي اف اعلان کړه کچې داګه ملي اف اعلان کړه نو دوی بدوندی نو ول دوی پات بشوی وی دوی باندې سب شر ده کچې د افغانانو په سره نشه دوی لوګ وکړي
خاطر شکر بیچاره سر
افغانان د بدبختی سره مخ دي
تاسو په سوال باندې پوښتنه تشکر
او مجددی سب لگا البته ما په فن څنګه د خپل علمت په خاطر باندې دوی ته اف اعلان کړه نو ځکه دوی دا خبرې کوي کچې داګه اف اعلان کړه نو دوی باندې د خبرې باندې کولې دوی بالکل واجب قتل دی باید همدا اوس اندر کمونستان او د کمونستانو په کای باید قتل شي د ال د نبی علی السلام د سنت مطابق باندې
بیچاره صاحب بیچاره صاحب زنه په کوم دغه تاسو فتوا با اوریدل کې د په قضاوت کې چې سکیږي څنګهږي د زلونو مالک خدای دی خو بل اوریدم کتاب ور شو ملمانه به ساس پختنم جواب کی ساس په نظر بم نظر ورکی مهرباني وکي اور
زه سزا ماما تاسو ته تاسو درنو ملمانو ته د زل کوم نه سلامونه و
سلام بش
خو د کوم دی کو دا جام کو انګ دا شاه بابا دی وخت نه اصلي تاسو سم خو لا ما جه را پیدا سو دا چې دغه حالات ورسې د دې څو سم تکري
بله سردار محمد خان اړیکه قطه ده سردار محمد خان سره بل اوریدونکو اخلو بله مهرباني وکړه اورم څوک کوم زینغه گیګی
بله سلام
سلام شه څوک کوم زینغه گیګی
احمد الله احمدی زابل
مهرباني وکړه احمدی صاحب سلام شه
بله زما خو په دې اکر ده نه ځل دي شه او دا امریکایان سره غوډي دا جګړې وسوم روان دي نو قانون نه دي په سوي دي
ښه
bale لاين قطه دی بل اوریدونکو نظر اورو مهرباني وکړه
السلام علیکم
bale
ستلمې شي ته کوم ځای راغلی
الو سلام او لوګر نه خالد خبر وکم
خالد څه په خیر اغلی مهرباني وکړه
تاسو مې پروګرام روان ده
ښه
او غاګم ټول اوریدونکو اوري مهرباني وکړئ
په دماغو نظر دا دماغو نظر دا شې د ماته یو کومونیست په غوړه کوي مونږ سره له زړه څخه وتی او تاسو یې وایو چې تاریخ دولت مجاهدینو راوستي د ملمنه د ماده غوښتنه د دې ته څه جواب ورکړي هغه کومونیست او بل څه ماده غوښتنه ده چې روسانو تل روسانی مای جنگ په افغانستان کې باندې شو د درې تن د مو جنگ کاوه د نجیب له حکومت سره چې ما په فکر خو چې امریکایان یا وخت ته چې او یا لاس چې افغانستان کې نور څوک جنگ نه کوي بیا د پولیس مرګ دی ملي او دوه مرګ ټول ته حرام ده اوس د ولایتو ملایان وایي چې جنگ روا ده د کابل ملایان وایي چې جنگ روا ده یا چې دغه دغه غام دی وخري دی چې جنگ امریکایان نه چې قراری دې خبره نه تمون سره چې خلک له امریکایان دې خرا سره وکړي افغانستان دې راته جوړ کړي نور له دې چې دې ور دي چې دا دې په طالبانو باندې ورکه چې دا دې ما غوښتنه ده نورم په مخه ښه
مننه د افغانانو زړونه ډک دي عدل صاحب هر یو خپل نظر لري هر یو خپل شکایت لري هر یو خپل شکوه لري او حق دې رادیو ته دوی ده د دوی غږ به اورو
خب یک شنونده دیگر هم میگیریم دلین بفرمایین
بله
خود معرفی کنین بفرمایین کریمی از تهران بفرمایین شما در خط هستین
بله سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه خبر اثر رادیو آشنا سلام نکا و مهمانان عزیز شما علی کریمی هستم از تهران با شما تماس هستم
بفرمایین
ما نظر من بود که پیمان بستان یا مثلا با روسیه اینا عواقب خوب در افغانستان نداشته و سابق هم نداشتن حالا ما طرفدار این نیستیم که مثلا پای روسیه در افغانستان چون همیشه بدبختی را آوردن حالا روسیه الان از طالبا حمایت میکنه روسیه و ایران اینا به نفع مملکت نیستن باید سیاسیون ما نجاین که دارن پای دیگه کشورها را باید یک راه حل دیگر رو بسنجن که با پای خود ساخت شوند و تکیبهشان به دیگر کشورها نباشند. پس سوال من نمونه شما هستن که شما چقدر باورمند هستین که اگر روسیه در افغانستان بیاید امنیت بهتر از این میشه؟ تشکر از
تشکر از شما جناب وقاص صاحب. باز جناب آریان صاحب میشه که شما در قسمت سوالاتی شنونده ما روشنی پرتین. مهربانی. اول وقاص صاحب باز آریان صاحب.
بله دا دوستان دردونه لري او ناخواله په دې منکشتره متاسفانه اوس د نن ورځې خبره داده چې د افغانستان ملت کې ملي وحدت مشته دی او د لپاره ډېر کار کېږي. مدني ټولنې دي، ځوانان دي او میډیا ازادي لري او دلته ګوندونه دي. نو موږ د سولې پروسه باندې لنګر اچو چې سولې پروسه د دې ملت په یووالي کې او د دې ملت د ستونزو په حل کې او ډېر کردار ادا کولی شي. موږ د طالبانو سره یو افهام او تفهیم وشي په جریان د مذاکراتو کې دا خبره مطرح شي چې خارجیان دې ووځي. خو دا خارجیان چې ووځي خو د طالب واسطه په ځمکه کې دي که نو داسې خو نه کېږي چې طالب واسطه ورسره وي مورچه کې ناست وي او خارجیان دې ووځي خو به داخلي جنګ راځي. بیا خو کورنۍ جګړه شروع کېږي که نه. موږ چې کورنۍ جګړه شروع نه شي او دغه یو نظامي استراتیژي څنګه بدله شي په سیاسي استراتیژي باندې او کار به نتیجه کې بیا دغه محدود شمېر خارجیان چې دلته دي په دې د وطنو هېڅ خبره نه شته، هېڅوک پلوي نه دی. خو د جنګ د دوام مخالفه شته. د جنګ د دې مملکت نه، د دې ملت نه، د دې دولت نه ژوند اغوستی دی. چې څه پوهېږي په خارج کې چې د افغانستان کې څه تېرېږي. موږ ته پوهېږو چې په افغانستان کې څه تېرېږي، هلمند کې څه تېرېږي، نیلار کې څه تېرېږي، کندوز کې څه تېرېږي. نو دا مسله ده. بنا موږ د افغانانو نه د پیغوز ملي یووالي غوښتنه کوو. موږ د افغانانو نه د نظام د حمایت غوښتنه کوو. موږ د دې نظام نه د سولې پروسه کې جدیت غوښتنه کوو. دا اوس چې پاکستان او روس او چین په مسکو کې کښېني او د شش جلې سره مصادف دی، نو دلته خو کوربه نه شته دی. نه د دولت نماینده شته، نه د طالبان نماینده شته. دوی څه خبره کوي او څه پالیسي جوړوي او په څه باندې بحث کوي، دا د شکوکو خبرې دي. منګه نه د روسیې حضور بېرته دلته افغانستان کې غواړو، نه د پاکستان داسې حضور چې طالبانو حمایت کولو هغه نه غواړو، نه د چین داسې یو کردار ادا کول غواړو چې هغه زموږ نه خپل واک واخلي او زموږ ملي مسایل منطقي هیوادونه په خپل لاس کې واخلي. منطقي هیوادونه د مسایلو مسایل په حال کې یعنې همکار شي، نړیواله ټولنه د همکار شي، مسایل موږ خپله تشخیصوو، به خپله تحلیلوو، به خپله حلوو، به خپله د دوی همکاري، د دوی نظارت، د دوی تضمین ورا سره.
بله وقت یو خبره چې تازه ده چې سبا به په مسکو کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیږي او درې هیوادونه پکې ګډون کوي. څه فکر کوئ چې روسان یو ځل بیا غواړي؟ او رښتیا چې ولسی جرګې دا خبره نن هم کړې ده چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې د ښکاره لاسوهنه ده. نو تاسو فکر کوئ چې روس یو ځل بیا غواړي چې د افغانستان د دغه حالت نه یو ګټه واخلي، لکه د طالبانو ملاتړ چې ظاهرا دا وي د داعش په مقابل کې مونږ جګړې ته هڅو یا د داعش په ضد جګړې ته هڅو، یعنی د طالبانو نه د هغوی ملاتړ یا دغه کنفرانسونه چې د افغانستان استازی پکې ګډون نه لري، ولې مسکو کې د افغانستان په اړه به څه ویل کېږي؟ روسان یو ځل بیا غواړي خپله مداخله تازه کړي که څنګه؟
افغانستان ملت پاکستان باندې شک نه یقین کوي چې دوی دا مسله کې د دې مخالفینو ملاتړ کوي، تجهیز کوي، تعدیم کوي. روسان باندې اوس دا خبره هغوی رابرسېره کړې ده چې هغوی هم دې خبرې ته لاس سره اوږد کړی. دا خو دوه بر قدرت دی، د پنځه بر قدرت له جملې ده. دوی څنګه دغسې یو ضعیف او کمزوری کار کوي چې د یو ګاونډي ملک، د یو انقلاب وهلي ملک، د یو زخمي ملک په حساب کې دوی خپلو کې کښېني او په موږ باندې غږ نه کوي؟ زموږ نماینده په دې کې نه شته دی. دا خو د نړیوالو حقوقو نه، د نړیوالو موازینو نه، د نړیوالو هغه باید ټولو نه اول ابر قدرتونه مراد کړي. ابر قدرت خو باید نظامي کوشش هم ولري، ابر قدرت خو باید اقتصادي کوشش هم ولري، ابر قدرت خو باید قانون کوشش ولري. جامعه کې یعنې قانونمندي قانونیت دنیا ته وړاندې کړي، لکه امریکا چې ډیموکراسي وړاندې کوي، روسانه پخوا خپل سیستم وړاندې کولو. دا خو داسې نه کېږي که نه. دوی دا کوم کار کوي، دا د تشویش وړ دی، د ردلو وړ دی. دوی باندې افغانان جدا شک لري او دا قانونی لحاظ باندې دا کار چې قدرتونه پکې شریکیږي او پاکستان هم پکې برخه اخلي دا بالکل منلو وړ نه دی.
تشکر جناب وقاصد
زون خیر غواړي نو موږ به دې ځلګه کې حضور به راکو.
تشکر
زه به دا بنه روسته دا مسله به شک نه وځي متاسفانه چې دوی دا څه کوي.
تشکر من نه تاسو نه جناب خیبر صاحب شما به ارتباط سوالات شنوندای ما و ای که کنفرانس سی جانبه در ماسکو دایر میشه نظر شما چی است و آیا باز هم روسا میخواین که در بر افغانستان ایجاد مشکل کنن یا ای که کدام خیری از اون متصور است؟
ما توقع دارم یک وقتی که برای اوقات صد دادم که امیدوار هستم که یک وقت تمام بتین شما مسئول جنرالیزم بعد مراد بکنیم با باعث یه خبر
نداد. بله بفرمایید.
ما بازم با تاکید دفعه پیشتر خود گفتم که جهاد از یاسر به خاطر کسب انحصار قدرت بود. جهاد از یاسر در سال 1354 آغاز شده و با شمول اوقات صد در سال قبل از داکنیب تدار مدوکان در سال 1352 رفت بودن به دامان آیسای جو تسلیش.
خب آل شما از جهاد بگذارین آل مشکلی که در ماسکو جریان داره او شما ما بگین وقت کم از بفرمایید. بله بفرمایید.
جوابشان امام بتیم جواب کسی که سوال کرده
جواب شما بفرمایید.
مجدی خان بسیار چی کده بود که حرف کرد برای اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان حرف کردن ببخشین اینا بین خود قدر زد و خورد داشتن که اصلا برای ما بیکار نشدن و از جناب وقاص شما پرسام کنیم که شما را به کابل کی آورد همو جنرالای خاینه که به تعهد نظامی خود پشت کردن اونها به شانه از وا آمدن در جنرال نبی عظیمی جنرال آصف دلاور جنرال عظیم زرمتی اونها شما را به کابل آورد و وقت که میگیم که روسا در افغانستان شکست خورده و صراحت باید بگویم که روسا در افغانستان به هیچ وجه شکست نخوردن اصلا 14000 کشته در بیتی هیچ چیز نبود تنها رفا دیت شد نبود که فایده اتمیشان انفجار کرد 14000 کشته در یک روز دادن اگر اینقدر توانمندی و قدرت ما می داشتیم اینقدر ما یک شهامت می داشتیم که اینقدر قدرت بسیار بزرگ ما شکست می دادیم و دیوار برلین ما ویران می کردیم فکر می کنم بسیار یک دفع بسیار ساده است یک دفع بسیار است که صفت همون یک دفع می فهمه ببینین اگر واقعا مجاهدین توانمندی می داشتن که حداقل ولایت بگیرن تا کابل یا نگاه نکرده نتونستن و این جنگ های دوطلبینی میانشان نه تنها بعد از سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان قبل از سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان بود باب مذاکره از طرف جمهوری افغانستان باز بود برای بیا روسا به اساس توافقات ژنو به اساس سعی تلاش پیگیر و خصد ناپذیر شهید دکتر نجیب الله از افغانستان خارج شده.
خیلی وقت کم مانده فقط 3 دقیقه ما وقت داریم شما به اصل سوالی که شما شده لطفا به او پردازین اگر کدام گفتنی دیگه نداریم که ما بازم پروگرام دوام بدیم. تمام تمام بله.
من فکر میکنم که امید تحرکات آخر روسیه در قبال افغانستان یام جزء از خودخواهی های روسا است که روسا میخوان یک بار دیگر اینجا گفتم افغانستان همیشه قلمرو روسا حساب میشه همیشه گفتم که جزء از قلمرو روسا است یک دور سفر آهنین میشه برای روسیه دیگه دفعه معبر صدور تروریسم است روسا ازش به طرف حراس دارن که ما با آسیای میانه از طریق افغانستان هم ساخته شود بدان با طالبا یا ارتباط میگن روسا در قبال افغانستان نه در قبال منطقه در قبال سیاست جهانیش نقطیازات استراتژیک که مشخص در از مدت هیچ وقت نداشتن ندارن هر چیز فقط روی محور منافع خودشان میچرخه هر جایی که منافعشان رو ببینیم بامی مجاهدین که اینجا حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا تقیام میکرد بامی مجاهدین بامی سران تنظیم ها اینا رابط برقرار کردن مقاطع با شهادت بده که جناب برهان الدین ربانی جناب مولوی محمد نبی محمدی و جناب شیخ خاطر محسنی در وقت رئیس جمهور افغانستان دکتر نجیب الله بود اینا نرفتن به دامان کرملین نفتادن نگفتن که بلیاز خدا دکتر نجیب الله را شما ساقط حکومت شما ساقط کنیم و حکومت ما رو بسپارین پیروزی مجاهدین دریجه و سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان جز از پلان های روسا بود و اگر روسا نمیخواستن حاکمیت پلان فرق کریم بلال متحد تطبیق میشد با قدرت به شورای قدر جردت تسلیم میشد یعنی پروسه را روسا سبوتاش کردن با همکاری ایران و این مجاهدین قبلا دیدارهاشون بود با یاد پروتکل داشتن حاکمیت سقوط دادن و نتیجه حال رسید حالا اگر روسا با یک بار دیگر
بله مخاطب خیبر صاحب یو دیش ثانی وقت شته دی وقت صاحب نه اله کو دی جواب لري مهرباني وکي
اتحاد جماهیر شوروی است با خبر اریان صاحب شب کلیگی دغه چلن دغه نظریات کاملا د افغانستان د ملت او د مملکت په منافع او مصالح سره اور نہ لگئی در نشاط خلق ویم لکتی پکار نہیں دا جوان سڑے لے نہیں کانفرنس دا لگلو اسنا پنیزن کے میں نو وطن دا گندا اور اس کی خبری کوری کہ مجھے دوری تیر شوے میں جہاد جماعی سے روی جان گئی کی اور نہ دل افغانستان کی دا مسالہ راجی افغانان خود دی
تعالی مانا نو قاسب دا خبرون وقت پایت اور رسید پخوانی جہادی مشر قاضی محمد امین وقت او سیاسی مباصر آریان خیبر مننه چې په خبرونه کې موږ غوښنو کوم ودان د اوریدونکو نه مننه چې خبرونه واوریده او غوښنو
سبا خیر.